یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د مازیګر څلور بجې شپې احمد شبرم د سادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي السلام علیکم. کابل د ماسکو د رواني اونۍ غونډې ته په اشاره وایي د طالبانو مشان باید هغه وخت سفرونه وکړي چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه نمونه لري شي. د دې تر څنګ مو غیر مسؤولو وسلوالو ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له خبرداري پرې خپرونه کې خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې زورواکي او وسلوال په ولایتونو کې د ګرځېدو حق نه لري. په کندز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یوه زندان څخه 15 کسان خوشي کړی سوي دي. د ایران مذهبي مشر وایي چې مرګ په امریکا شوار د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی، نه د امریکا ملت ته. د کورونا چارو وزارت وایي تر دې وروسته هیڅ مسؤل غیر مسؤل وسلوال یا زورواکی په ولایتونو کې د ګرځېدو را ګرځېدو حق نه لري. وزارت وایي پولیس به دغه اقدام د خلکو د ښه امنیت او د نظم د ټینګښت په هدف کوي. د کورونا چارو وزارت سرپرست وین نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل
لدی وروسته هیڅ زورواکی قانون متوونکی او غیر مسؤول وسلوال نشي کولای چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي.
د کورونا چارو وزارت تر دې مخکې د ځینو قانون ماتونکو، زورواکو او تر تعقیب لاندې کسانو نمونه د ابلاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت ویلي که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، جایزې ورکول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یوه زندان څخه 15 کسان خوشي کړای سوي دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید نن په یوه ویډیویي پیغام کې وویل دغه عملیات تیره شپه سوي دي.
تیره شپه د کندوز ولایت د چارداری په ولسوالۍ کې افغان ځانګړو ځواکونو د وسلوالو طالبانو په یو زندان عملیات ترسره کړي چې په پایله کې زموږ 15 تنه هیوادوال چې هلته زنداني وو هغه آزاد شوي دي. 4 تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو ځینې وسلې او وسایل له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پر زندان د افغان قواوو د عملیاتو په اړه څه دي ویلي؟ د خوست امنیتي چارواکي وایي د لاسي بم په چاودنې کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي دي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی نن ازادي رادیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د دوو کورنیو ترمنځ ته د شخصي ستونزو له کبله سوې ده. قمندان وایي په دې پیښه کې د درېو کسانو د وژل کېدو تر څنګ درې تنه ټپیان سوي دي. د خوست امنیه قمندان وویل چې پیښه د پولیسو لخوا څېړل کېږي. د ایران مذهبي مشر وایي مرګ پر امریکا شوار د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی. آیت الله علي خامنهي نن د ایران د هوایي ځواک یوې غونډې ته په خبرو کې ویل چې دغه شوار د امریکا ملت ته نه دی متوجه. د ایران د هوایي ځواک غړي د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د بریا د لمانځنې په مناسبت راټول سوي وو. خدا خامنهي په خبره مرګ پر امریکا یعنی مرګ پر ترامپ د هغه د ملي امنیت پر سلاکار جان بولټن او د بهرنیو چارو پر وزیر مایک پامپیو. په ایران کې وخت نا وخت مرګ پر امریکا شاورونه د جمعې د لمانځه پر مهال او په هغو لاریونونو او مناسبتونو کې ورکول کېږي چې د حکومت لخوا تنظیم سوي وي. د خامنهي د رسمي ویبپاڼې په حواله د ویلي تر هغو چې د تهران په وړاندې د واشنګټن له دښمنۍ ډکه پالیسي روانه وي، ایران به هیڅکله له مرګ پر امریکا شاورونو څخه لاس وانخلي. روسی ویلی د امریکا متحده ایالاتونه باید د ناتو په غړي هیواد رومانیا کې د ام کی یو څلوېشت پونوم د دفاعي میزایلو د توغولو دستګاه له منځه یوسي. مسکو وایي دا کار باید د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول د تاریخي تړون تطابق ته د رستنېدو دپاره ترسره سي. د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې واشنګټن باید په رومانیا کې د همدغه دلیل له مخې خپل بېچلوونکي هوایي نقلیه وسایط هم له منځه یوسي. په مسکو کې د امریکا د سفارت پوځي اتشې ته چې دفاع وزارت ته اظهار کړی سوی وو یو یادښت هم سپارل سوی چې د مسکو دغه غوښتنه پکې شامله ده. د روسیې د 1980 میلادي کال د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول په تړون کې د خپل مسؤلیت د ځنډولو اعلان د روانې اونۍ په پیل کې وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې امریکا وویل تر هغو چې مسکو له دغه تړون نه خپلې سرغړونې بندې نه کړي، واشنګټن به په شپږو میاشتو کې له دغه تړون څخه ووځي. خو مسکو دا نه مني چې له دغه تړون څخه دې سرغړونه کړې وي. د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم په 2018 میلادي کال کې د رومانیا په جنوب کې ځای پر ځای سوی چې ماموریت یې د پراخ دفاعي سپر د یوې برخې په توګه کې ټونو وشتل او نسکوره ولدی. او د روسیې په سایبریا سیمه کې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ کانکیندونکي مړه سوي دي. په سیمه کې د روغتیا ریاست ویلي چې نن جمعه یو بس چې کانکیندونکي د راسپالسکي په نوم د ډبرو د سکرو کان ته لیږدول نسکور سو. د دوی په خبره په پیښه کې شپږ کسان مړه سوي او اوولس تنه نور ټپیان سوي چې د څلورو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. په سیمه کې د ټرافیکو پولیسو ویلي چې بس موټر پر سړک تر نسکورېدو وروسته لس متره لاندې یوې کندې ته ولوید. په سیمه کې چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو مشران هغه وخت سفر کولی شي چې نمونه یې له تور لسخه ووزي.
پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تحریم ها باید برداشته شود و اینا طبیعتاً او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادم بشن.
د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وروسته تردید خبره کوي چې د طالبانو لس کسیز پلاوی روانه اونی ماسکو ته ولاړ. روسانو څرنګه له افغانستان سره دلچسپي پیدا شوې؟ په دې اړه مې په ماسکو کې د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیسته.
امکان دیدی موجوده چی دی خارجی قواه که موجودیت که دایش جور وقتی او بلاخره دی پخوانی شوری میتیاد سردون تراتیر سی.
پا کندوز که اشمر فعالان پا بحرانوی هوادو که ده سولی غوندی ده هواد پخیر نگنی.
پاگه وقتی چی دل دروس سر جگره و ده مشتران بطل ده امریکا که به غوندی که ولی شواد تا پا مکه که قرآن شریف بند لحظ که خودل شو بایت الله شریف کی. ولی بیا هم اولس لدربداری جگره وخشت و جن و بربادی کدواله هر سر مخ شو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو د ګرځېدو د مخنیوي ژمنه کړې. دې ژمنې ته یو شمېر کتونکي خوشاله دي.
بدون شک د کورنیو چارو وزارت د اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته یو خوشخبری ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یو ترورستي ډله ده او تر هغې چې د مشرانو نومونه له تور لیست څخه نه وي وتلي سفرونه نشي کولی. د دې وزارت ویاند وایي په همدې دلیل یې ماسکو ته د طالب استازو د سفر موضوع د ملګرو ملتو له سازمان سره شریکه کړې ده. صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل له سفرونو مخکې باید طالبان له بندیزونو ووزي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. طالبان وایي په هغه پلاوي کې چې ماسکو ته تللی و د دوو کسانو نومونه په تور لیست کې و. یوسف خان ستران د موضوع پاړه له کابل راپور لري.
روسیې ته د طالب استازو د سفر پاړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې طالبان لا هم یوه تروریستي ډله د استازي نشي کولی د بدنیزونو له لرې کېدو مخکې دا ډول سفرونه وکړي. د یاد وزارت ویان صبغت احمدي د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل طالب استازو ته د خلاصو سفرونو له برابرېدو مخکې باید دا ډله د سولې له بهیر سره یوځای شي تر څو د مشرانو نومونه یې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي.
دوی
به دوی تر بندیزونو لاندې دي او په ټوله کې تر اوسه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. نو ځکه دا موارد شته او مخکې له دې چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لرې شي او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیماني وښیي او د افغانستان د سولې له بهیر سره یوځای شي. ښاغلی احمدي مسکو غونډې ته د تللي طالب استازو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته د هر ډول شکایت کولو موضوع ردوي. وایي چې دوی یوازې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د سفرونو د څرنګه ترسره کېدو یادونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان د طالبانو د وروستي سفر په اړه په ملګرو ملتونو کې شکایت ثبت کړی دی. د طالبانو یو شمېر استازو تېره اونۍ مسکو ته سفر درلود. د افغانستان ځینې سیاسي څېرې او دوی د افغانستان په اړه په یو دوه ورځنۍ غونډه کې سره راغونډ شوي وو. د طالبانو یو استازي شیرمحمد عباس ستانکزی د مسکو غونډې په لومړۍ ورځ هم دې بندیزونو ته اشاره وکړه. ویې ویل د دوی د مشرانو نومونه باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه وباسل شي. د دغې غونډې په ګډ پریکړه لیک هم دې موضوع ته اشاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو طالب مشرانو نومونه له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې ځای لري. د طالبانو ویان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډلې د ځینو پخوانیو مشرانو نومونه د طالبانو په حکومت کې په تور لیست کې لیکل شوي وو. دا ډله وایي مسکو ته د تللي لس کسیز پلاوي له منځه یوازې د دوه کسانو نومونه په تور لیست کې وو او سفر یې وکړ. د طالبانو ویان ذبیع الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه کسانو د سفر په اړه د اړوند مراجعو له ډلې یې د ملګرو ملتونو او روسیې سره همغږي شوې وه. د ادعا کوي چې په دې اړه د حکومت څرګندونې د سولې بهیر د ګډوډولو په خاطر مطرح شوي دي. د نړیوالو چارو کارپوهانو هم دې وضعیت ته په کتو وایي افغانستان باید په اوسنیو شرایطو کې خپل دریځ په محتاطانه شکل بیان کړي. د دوی له منځه یې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
چې د بد او بدتر ترمنځ انتخاب وکړي، که خبره د اتهام او اتهام بازی وي، یو بل تورنول وي، یو بل سپکول وي، خو نو دا خو هر څوک کولی شي، خو خبره د صلح وي او د افغانستان د اولیا منافع وي، افغانستان حکومت او د بهرنی چارو وزارت باید ډیر محتاطانه قدمونه واخلي. خدای نه خواسته دغه پروسه چې د سولې شروع شوې ده دا خراب نه شي. په عین وخت کې د بهرنی چارو وزارت د خپل حیثیت او د خپل هویت د تشخص لپاره لازم قدمونه واخلي.
ښاغلی خادم وایي که د طالبانو سفر له همغږې پرته شوی وي او د هغې له امله د حکومت هویت ته زیان رسیدلی وي، اړتیا ده چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت ثبت کړي. خو د ده په وینا که طالبانو د سفر په اړه له وړاندې له اړونده مراجعو سره همغږي کړې وي، بیا د دومره سخت غبرګون اړتیا نه لیدل کیږي.
د طالبانو په وینا ماسکو ته د دوی د لس کسیز پلاوي په ډله کې دوه تنه په تور لیست کې شامل وو. د افغانستان حکومت پر دې انتقاد کړی، خو طالبان وایي چې وار له مخې له ملګرو ملتو او روسانو سره دا موضوع شریکه کړې وه. په ماسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال څخه به واورو چې له تیر څه باندې یو کال راهیسې د روسیې دلچسپي ولې له افغانستان سره زیاته شوې. دقیقا عرض
کوم چې د روسانو دلچسپي په دوه مسایلو کې ده. لومړی خو دا چې د افغانستان د روسیې د پخواني شوروي اتحاد جنوبي سرحدات د داعش په طریقه دوی تشویش لري چې امکان د دې موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بالاخره د پخواني شوروي اتحاد سره دونه تراتیر شي او په آخرین تحلیل کې د پخواني شوروي اتحاد او د روسیې ترمنځ سرحد تقریبا نشته ده. بالاخره دا د روسیې د امنیت لپاره کاملا خطر ده. دوهمه خبره اساسي دا ده چې په روسیه کې تقریبا هر کال د اسرائیل مخې تر 50,000 پورې تنکي ځوانان د مخدره موادو په اساس به له منځه ځي او دغه مخدره مواد هم د خارجي قواو په موجودیت کې په افغانستان کې څو ځله زیات شول، څو سوه ځله زیات شول. بناً دغو دوو ټکو ته په نظر کې نیولو سره دوی دلچسپي لري چې په افغانستان کې حکومت راشي، داسې یو بسپات حکومت راشي چې دواړو مخه ونیسي.
ځینې څېړونکي په دې راډیو کې ځینې مقالې خبرې ازادي راډیو چاپی خبرونه ته کله ناکله کتنه کوي. دغه مقالې بیا بیا زما تر سترګو شوي دي. فرضاً ځینې کتونکي او څېړونکي دا خبره کوي چې په ورته وخت کې روسان ډېر دې ته خوشاله نه دي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت وي، ځکه که چېرته په افغانستان کې یو څه نارامي وي نو د افغانستان په شمال کې به تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان همیشه تشویش لري چې د افغانستان لخوا به له خطر سره مخامخ شي. نو په دې حالت کې به تل دغه درې جمهوریتونه ورهاخوا حتی قرغزستان او حتی قزاقستان یو ډول روسانو ته محتاج وي. تاسو څه وایست؟
زه فکر کوم چې په تقریبا تیر شوي او یا سلو کلو کې او یا تر اویا څخه زیاتو کلونو کې د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ اقتصادي اړیکې په دغه سرحد ته رسیدلي دي. ته که چیرې یو دولت له د پخواني جمهوریتونه وغواړي هم چې دغه حلقې څخه ځان خلاص کړي، دوی یې نشي کولی، ځکه اقتصادي ساختار د دوی داسې ده چې هر هغه څه چې په دغو جمهوریتونو کې تولیدېږي هغه باید په روسیه کې واخیستل شي.
همدغه ډېره مهمه موضوع ده. تاسو اقتصادي خبره وکړه، که چېرته په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې قوي حکومت وي، خو دغه اقتصادي راکړه ورکړه د آسیا له جنوب سره وصلی شي، بنان روسان دلته خپل چانس له لاسه ورکوي، همداسې نه ده؟
دلته باید د ښه او د بد ترمنځ یو انتخاب شي. دا هم یو مسله ده، ولې تر دې زیاته مسله دا ده چې که چیرې داعش له سرحدونه نه راتیر شي، تاسو په دې باندې باور ولرئ چې روسیه کې 100,000,000 مسلمانان ژوند کوي. روسیه کې ډېر جمهوریتونه دي چې تقریبا د دوی تر حتی د بعضو راپورو په اساس تقریبا تر 2,000 or 3,000 پورې د دوی افرادو اشخاص د داعش په صفوفو کې جنګ کوي. دلته نه تنها منځنۍ آسیا په اقتصادي لحاظ باندې متضرره کېږي، بلکې په سیاسي لحاظ باندې روسیې امنیت ته خطر ده، ځکه دغه خلک د روسیې د پخواني جمهوریتونه هم دي.
له ښاغلي جلال څخه مننه. د لهغو کسانو څخه دی چې وایي روانه اونۍ د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د دوه ورځنۍ غونډې لپاره په ماسکو کې اسانتیا برابره کړې وه. د ماسکو پر غونډه د کندوز یو شمېر اوسیدونکو انتقاد کړی دی. دوی وای د افغانستان لانجه په کور دننه هواریدای شي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز ولسونه د بین الافغاني سولې او د ملي اولي حکومت څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. د دې ولایت ولسونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر نشي، دا کومې غونډې چې د سولې په نوم په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي د افغانانو په ګټه نه دي، بلکې له دې ناسو څخه یوازې د افغانانو دښمنان ګټه اخلي. د کندوز یو تن اوسیدونکي زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
څو لسیزې مخکې هم داسې دغه شانته غونډې تکرار شوې چې موږ په امریکا کې غونډې کولې. په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه، دغه مشران بتل د امریکا کې به غونډې کولې. هلته چې کله سوله وشو، حتی په مکه کې قرآن شریف بند لاس کې خودل شو بیت الله شریف کې، ولی بیا هم هغه څه رقم نتیجه باندې مناسب و هغه ته موږ ونه رسېدو. ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې خپلواکه سوله هغه وخت رامنځته کېدای شي چې مشري د افغانانو په واک کې وي، او دا چې اوسنۍ جګړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان لري، نو یوازې همدوی په خپله کولای شي چې په خپل منځ کې دغه ستونزه حل او فصل کړي.
زه شخصا د افغان په صفت دغه غوښتنه له دواړو طرفو نه، هم د افغان دولت نه هم د طالبانو نه، چې بیا بین الافغاني سوله دی وکړي په افغانستان کې سره کېني، دغه ټول سره ورونه دي، مسلمانان دي، او بین الافغاني سوله.
د دې ولایت ولسونو د خبرو پر بنسټ چې اوسنی نظام د خلکو د رایو د پایلو پر اساس منځ ته راغلی او د هیواد د ټولو نافذه قوانینو پر اساس پوره مشروعیت لري، او په دې اساس د کندوز ټولو ولسونه د ملي اولي حکومت څخه غوڅ ملاتړ کوي او د بین الافغاني سولې غوښتونکي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته تر څلورنیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې اسمې سنل ولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی چې تر دې وروسته به غیر مسؤوله وسلوالو او قانون ماتونکو ته د ګرځېدو اجازه ورنکړي. د دې وزارت سرپرست ویاند وایي د افغانستان ټولو پولیسو ته هدایت ورکړل شوی چې جنایت کوونکي، قانون ماتونکي او غیر مسؤوله وسلوال ونیسي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو غیر مسؤوله وسلوالو ته ګواښ کړی، ویلي دي له دې وروسته د هیواد په هیڅ ولایت کې نامسؤوله وسلوال، قانون ماتونکي او زورواکي کسان نشي ګرځېدلی. په هغې بلاغیه کې چې د یاد وزارت لخوا خپره شوې راغلي، افغان پولیس به د هیوادوالو د ښه امنیت د ټینګولو په هدف هیڅ زورواکي ته اجازه ورنه کړي تر څو په ټولنه کې عامه امن او نظم ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کورنیو چارو وزارت د رهبری د پریکړې او سپارښتنې په اساس له دې وروسته هیڅ زورواکی، قانون ماتونکی او غیر مسؤوله وسلوال نشي کولای چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي. دغه اقدام زموږ د ګرانو هیوادوالو د غوره امنیت د ټینګښت په موخه ترسره شوی. په دې توګه ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه جدي او کوټلي ګامونه واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو هم غوښتنه کړې چې د جنایت کوونکو، زورواکو او قانون ماتونکو په پیژندنه کې له پولیسو سره مرسته وکړي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتونکو، زورواکو او تر تعقیب لاندې د ځینو کسانو نومونه د ابلاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت د ځینو لستونو په اړه ویلي، که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، ورته به جایزې ورکړل شي. د غیر مسؤوله وسلوالو، قانون ماتونکو او زورواکو موجودیت د افغانستان یو له جدي ستونزو یادېږي او تلی خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. د امنیتي او نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت د وروستي ګام څخه په هرکلي وایي چې که په دې اړه له جدیته کار واخیستل شي، لرې نه ده چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو له ځورولو لاس واخلي. د دوی له منځه محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
بدون شک د کورنیو چارو وزارت اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته یو خوشخبری ده. حکم لوی لارو سے وسلوال، غیر مسؤول او غلا کسان ولاړی چې دغه خلک ضروري د خلکو وسایلونه باجګیری کوي، حتی خلک د موټرونه کته کوي، اختطافیې دي، د کورنیو نه دونه پیسې غواړي. نو کدا د نوی لارو امنیت تامین سی په افغانستان کې دا به د ولس د پاره د افغانستان د تاجرانو د پاره او د خلکو کاروبار کې د دې لپاره به ډېر لوی فتح لاسته راوړلی
دی. وی افغان حکومت له جدیت سره د غیر مسوله وسلوالو او زورواکو د مخنیوي وړتیا لري. د ښاغلي مجاهد په وینا باید د قانون ماتونکو پر وړاندې له قهریه قوې څخه استفاده وشي تر څو په هیواد کې د غیر قانوني کارونو مخه ډب شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې سر روزون کې د فوټبال پر نړیوال فدراسیون ژغ کړی دی چې د دې ټیم له یو شمېر ښځینه لوبغاړو سره د ناوړه چلند ادعاوې وڅېړي او د دې ټیم د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. کیلی لینڈسی وای فیفا باید په خپل کلتور کې دې ډول کارونو ته اجازه ورنه کړي. لدې مخکې د فیفا بی کمیټې له افغان چارواکو غوښتي وو چې د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اوروي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم سر روزونکې کیلی لینڈسی وای چې افغان چارواکي د دې ټیم له یو شمېر غړو سره د ناوړه چلند د ادعاو په اړه د بې پرې تحقیقاتو لپاره د باور وړ نه دي. میرمن لینڈسی د فوټبال پر نړیوال فدراسیون فیفا غږ کړی چې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې یوې تحقیقاتي کمیټې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت او هغو کسانو د ځپلو لپاره چې د غلطو کارونو په کولو تورن شوي دي د یو لړ اقداماتو سپارښتنه کړې. د هیواد د فوټبال د ښځینه ټیم له غړو سره د ناوړه چلند په اړه د دې ټیم د یو شمېر پخوانیو غړو ادعاو لویه رسوایی جوړه کړه چې په نتیجه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او ځینو نورو چارواکو دندې وځنډول شوې. د هیواد د فوټبال د نجونو د ټیم سر روزونکې میرمن لینڈسی له توماس رویټرز بنسټ سره له هنګ کانګ څخه په یو ټلیفوني مرکه کې وویل هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره له دوی سره د ناوړه چلند غږ اوچت کړی له یو پراخ فشار سره مخامخ دي، ځکه دا د دوی او د دوی د کورنیو لپاره د مرګ او ژوند مسله ده. میرمن لینڈسی وای دا فکر کوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید په دې مسله کې مداخله وکړي، ځکه فیفا په نړۍ کې د فوټبال د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري او که په خپل کلتور کې د کارونو ته اجازه ورکړي نو په دې نړیواله مؤسسه کې د حقایقو پټول به دود شي. د فیفا یو ویاند ویلي چې دا مؤسسه له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې هیڅ راز زغم نه لري او د دې مسلې د حل لپاره هم لاله مخکې اقدام کړی چې په دې اړه د راپورونو څېړنه او د هغو نجونو د ساتنې لپاره تدابیر پکې شامل دي چې دا ستونزه یې لومړی راپورته کړه. د فیفا د پخواني مرستیال مشر د اردني شهزاده علي بن حسین په مشرۍ په لندن کې یوې کمیټې د سې شنبه په ورځ له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د ټولو شویو جنایتونو ادعاوې وڅېړي او د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي. ولسمشر اشرف غنی له دې رسوایۍ وروسته په 13 دسمبر میاشت کې د دې ادعاو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه بې بنسټه بللي او چمتووالی ښودلی چې په دې اړه په تحقیقاتو کې به همکاري وکړي. خو میرمن لینڈسی ویلی چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي، ځکه د دې په وینا افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې دا ډول مسایل پکې پیښیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د ایران په ارتباط، البته د ایران په ارتباط دا راپور لرو سه د ایران سیاسي ګوندونو د ایران د انقلاب په دورشل کې یو لړ څرګندونه کړې دي او د ایران په ارتباط مو پروانه خبرونه کې مخکې یو راپور هم درلود چې په داسې حال کې چې د ایران د اسلامي انقلاب څلويشتمه کلیزه لمانځه یو له څو ورځو راهیسې د غلمانځنه روانه ده. د دې هیواد مخکښ سیاسي ګوندونه له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. اصلاح غوښتونکي په خپل منځي شخړو کې بند دي او محافظه کار ګوندونه ځان ته د نوي هویت په لټه کې دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د اژانس په استناد راپور لري.
که څه هم چې په ایران کې اصلاح غوښتونکي سیاسيون په زور له صحنې وستل شوي دي، خو د 1980 کال د وخت د جمهوري ریاست مرستيال محمد علي ابتهي په دې باور دی چې تدریجی بدلون د ایران لپاره یوازنی انتخاب دی. په ایران کې د 2009 کال د انتخاباتو اړوند له پراخو مظاهرو راهیسې پخوانی ولسمشر محمد خاتمی رسنیو سره له خبرو منع شوی او د 2009 کال د ولسمشرۍ کاندیدان مهدی کروبی او میر حسین موسوی له اتو کلونو را په دې خوا په کورونو کې نظر بند دي. د ایران په اصلاح غوښتونکو سیاستوالو کې د یو نوي نسل د راڅرګندېدو نښې نښانې موجودې دي، خو دې ته په پام چې د ایران نگهبان شورا دا واک لري چې ولسمشرۍ ته ولاړ کاندیدان رد کړي، داسې ښکاري چې د اصلاح غوښتونکو نوی نسل واجد شرایط ونه ګڼل شي. اصلاح غوښتونکو خپلې زیاتې هیلې په اوسني ولسمشر حسن روحاني پورې تړلې چې یو معتدل سیاستوال بلل کیږي او د 2015 کال د اټومي موافقې له لارې له لویدیځ سره د جوړجاړي هڅه کړې ده. محافظه کار سیاستوال او څېړونکي امیر محبیان فرانس پریس آژانس ته ویلي چې حقیقت دا دی چې په ایران کې سیاسي لوبه بدله شوې ده. محبیان وایي تر اوسه پورې ایرانی رای ورکوونکو له داسې شخص ملاتړ کو چې زیات تاوان ونه رسوي، خو اوس خلک د هغه چا تر شا درېږي چې وکولی شي د دوی ستونزې حل کړي. خبریال احمد زید آبادی چې څو ځله د ایران حکومت زندانی کړی دی، په دې نظر دی چې د اصلاح غوښتونکو دا پلان چې د هیواد اصلي سیاسي جوهر بدل کړي لاینحله نقطې ته رسیدلی او علت یې دا دی چې د دې هیواد سیستم هیڅ ډول نرمښت نه ښیي. خو نوموړی وایي د اصلاح غوښتونکو ترمنځ اختلافات په دې معنی نه دي چې محافظه کاران به ترې ګټه پورته کړي، او هغه ځکه چې محافظه کاران باید لومړی له نظام سره خپل اړیکې له سره تعریف کړي. امیر محبیان په دې باور دی چې راتلونکي 15 کاله د ایران د سیاست لپاره خورا مهم دي، او حقیقت دا دی چې ایران اړتیا لري چې یو وخت باید د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې سږ کال 80 کلن کیږي ځای ناستی پیدا کړي. خو د هغه په خبره مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د ایران په مشرتابه کې بدلون به د دې هیواد په سیاسي څرنګوالي کې تغییر ته زمینه برابره کړي او کنه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
داسې جامې هم جوړې شوې چې سړی له ناروغي وار له مخه خبروي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
سامسونګ کمپنۍ داسې جامې جوړې کړې چې راز راز سینسرونه لري او د اغوستونکي کس ناروغي تشخیصوي او د ځیرک تلیفون له لارې خبر ورکوي. د دغو کالو سینسرونه په منظم او پرلپسې ډول د سږو فعالیت څاري او د بدن د غړو غیر نورمال حرکت مومي او په بل پړاو کې تشخیصوي. د دې اپلیکیشن بل کمال دا دی چې د کالو اغوستونکي ته د هغه د ناروغۍ په اړه مشوره ورکوي. د سامسونګ کمپنۍ له لوري دا جوړ شوي سینسرونه تنفسي ناروغۍ هم تشخیصوي او د انسان د سا ایستلو شدت او شمیر اندازه کوي. دا جامې د برونشیت، ساتنګۍ، زکام او د سږو نورې ناروغۍ هم تشخیص کولی شي. دا کالی د اغوستونکي کس د روغتیا ریکارډ له ځان سره ساتي، هغه ته په کتو مشوره ورکوي. د تیبی ریکارډ ترڅنګ د کاروونکو عمر، جنسیت، وزن او ونه یا لوړوالی هم په پام کې نیسي او بیا د هغه د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي. د دې کالو سینسرونه له موبایل سره وصل کیږي او کاروونکی د خپلې ناروغۍ په اړه د موبایل پر صفحه معلومات کتلی شي. د دغو کالو کاروونکي ته د موبایل له لارې د تشخیص نتیجه او طبي مشورې وړاندې کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو، خو اوس به اسمې سنو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو شمیر اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نوې حج ته اشاره کړې ده چې په روانه خبرونه کې مو په دې ارتباط راپور درلود چې د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې د زورواکو مخه به نیسي. بشیر حبیبزی لازري ولسوالي لیکي نن سبا زورواکي زیات شوي دي، او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي موږ دا ستایو چې د زورواکو پر ګرځېدو بندیز لګول کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه په همدې ارتباط لیکي په حکومتي ادارو کې زورواکي شته او دوی په فساد کې ښکیل دي. شیرعالم له پکتیا لیکي له داخله وزارت مننه کوو چې وایي چې زورواکي باید ورک شي او د دوی مخه باید ونیول شي. عبدالرحمن له کابل لیکي د داخله وزارت دا اقدام د ډیر ستاینې وړ دی چې د زورواکو مخه نیسي، خو دا به وګورو چې په څومره وخت کې دوی د زورواکو مخه نیولی شي. یو شمېر نورو اوریدونکو بیا د افغانستان د سولې په ارتباط ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت له لارې پیغامونه رالېږلي دي. سمې د میوند له کلیلي کې موږ په افغانستان کې اسلامي سوله غواړو، د پاکستان قانون په افغانستان کې نه منو. عبیدالله له کابل لیکلي دي د افغانستان له حکومت سره باید طالبان د سولې خبرې مخته یوسي تر څو افغانستان ته سوله راشي. خپلواک بارکزای له زابل لیکي طالبان چې د دولت سره خبرې نه کوي نو معلومه ده چې خود اختیار نه دي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط هیلې څرګندې کړې دي چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وروسته هیڅ غیر مسؤول وسلوال یا زورواکی په ولایتونو کې د ګرځېدو را ګرځېدو حق نه لري. وزارت وایي پولیس به دغه اقدام د خلکو د ښه امنیت او د نظم د ټینګښت په هدف کوي. دفاع وزارت وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یوه زندان څخه 15 کسان خوشي کړای سوي دي. د دغه وزارت ویاند وایي چې دغه عملیات تیره شپه سوي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د لاسي بم په چاودنې کې د یوې کورنۍ درې تنه وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ایران مذهبي مشر وایي مرګ پر امریکا شعار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی، نه د امریکا ملت ته. روسیې ویلي د امریکا متحده ایالاتونه باید د ناټو په غړي هیواد رومانیا کې د ایم کې 140 په نوم د دفاعي میزایلو د توغولو دستګاه له منځه یوسي. مسکو وایي دا کار باید د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول د تاریخي تړون تطابق ته د ستنېدو لپاره وسي. او د روسیې په سایبریا کې د ټرافیکي پېښې له کبله شپږ کنکیندونکي مړه سوي. په پېښه کې ولس تنه نور هم ټپیان سوي چې د څلورو کسانو وضعیت نازک شول سوی دی.
د کندهار د ټاکنو کمیسون عملیاتي مرستیال هارون کلیوال ادعا کوي چې په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو نوماند جمال آغا او د بل نوماند حمدالله نازک ورور عطا الله عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی، دی پر ټیلیفون خپل کور ته ورغوښتی او بیا یې بربنډه ویډیو ترې ثبت کړې ده. خو دا نوماندان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د کندهار د ټاکنو کمیسون مامورین د خپل فساد د پټولو لپاره دا ډول ادعاوې کوي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال هارون کلیوال په یو ویډیو کلیپ کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی ادعا کوي چې د ولسي جرګې د ټاکنو نوماند جمال آغا او د یو بل نوماند حمدالله نازک ورور عطا الله عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی، هغه پر ټلیفون خپل کور ته ورغوښتی او بیا ورسره ناوړه چلند کړی او بربنډه ویډیو یې ترې ثبت کړې ده.
ورور یې زنګ راولی وایي اجي هغه تاته انتظار، بیا ورغلم هلته مې دغه وکړې اجي هغه ته کور ته ورغلم. کور یې د مومند هسپتال سره ده، هلته سې ورته کښېناستم ما له اجي هغه څه خدمت وکړم. داسې سوي دي دا رایې خو نه شمېرل کېږي او صندوقان بند سوي دي، پروسه مال و وایي اوس خو زما رایې ورکې دي، د حل لاره چې د مال ستا رایې چیرې ورکې دي؟ وایي په اول نتایج پاڼو کې د محلو سره راغلي دي، یو څه دي اوس بل څه دي، مال دا خو هېڅ امکان نه لري چې ستا رایې دې ورکې یا بل شي. پر دې مو خبرې کولې کولې، ما زه ځم مېلمانه راسره دي، مریضان راسره دي ځم. ول سید په دې وخت کې زنګ اسکار ورته رااله وای عطا الله رااله د ولایتي شورا وکیل د نازک ورور د ول راځه سره ولار سره په دروازه کې څلو نه پاره دوا اسکار ورسره دوا نور مولونه ویلی عطا الله سره نن وته اول وړ چکر ته کښ کس چکای را اسکار و نور پراله کو کرا وخت تلوی واله خالی و تاک ته نن استول راځه و تاک لته سی بوت لمش کنزلی کول استاد یې کړی دی، تاسې دی کړی دی زمر ځای ورکی ودی چې خدا کې سي ډیر وکړه. مال نه دی ته ثبوت ما تر کم ثبوت ته لري چې موږ دا کار کړی وای خوش کنځل ډیر وکړه.
هارون کلیوال د دغه موضوع د دقیقې څېړنې غوښتنه کوي او وای اختطاف سوی وهل سوی او بی عزتي ورالول سوی ده او له همدې عمله باید اړوند کسان محاکمه سي. خو د حمدالله نازک ورور عطا الله عطا او جمال آغا چې د کلیوال په خبره په دې موضوع کې شکیل دي د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د ټاکنو کمیسون مشر او مرستیال دواړو په ټاکنو کې درغلي کړي او د مشخصو کاندیدانو په ګټه د رای صندوقونه ډکړي او دوی په دې اړه مستند شکایتونه کړي. د دوی په خبره د دوی د دغه شکایتونو پر بنسټ دواړه مشران څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي، خو د دې لپاره چې دوی ځانونه بې ګناه وښیي په درواغو یې دغسې یو موضوع جوړه کړې. نوماندان هم غوښتنه کوي چې امنیتي ارګانونه دې دغه موضوع وڅېړي.
چې نه ما راغوښتې دي، نه ما ورته لیږم او نه زه په خبر یم، او که چیرې ما راغوښتې مهرباني هغه دې قمندانۍ څخه چې د اسلام دغه کې هم لمبرونه چې ټوله راوباسي، یا چې ما د ثبت راوړي که ما د ده سره خبرې کړي یا که ما ده ته زنګ والي هغه خو ټوله راوځي لمبرونه راوځي باسي مهرباني.
او بیا موږ خصوصا پر سرنوالۍ، پر قمندانۍ، پر امنیتي ملي، پر ټولو ارګانو مو دا غږ دی چې دغه کسان چې سرنوالۍ ته معرفي چې د جی د دوی موضوع وڅېړي، او دوی چې راکش کې اوس ټوله غورځېده دي چې کابل ته کړي دي، چې پرون هم زه ټوله ورځ په دوی پسې ګرځېدلم، قمندانۍ ته امنیتي ملي ته ټولو ځایو ته پسې ولاړم، اخر چې مو معلومات وکړي دوی ګرده کابل ته غورځېده دي، چې راځي چې د مطبوعاتو مخکې چې دلې کښېني کوم شواهد چې دوی لري د اختطاب او د شکنجې او د بل بل ټولو مطبوعاتو ځوانانو ته چې ښکاره کړي چې تشویشونه راپسې.
بلخوا د کندهار د ټاکنو کمیسون مشر نعمت الله وردک د کندهار ولایت مقام او امنیتي ادارو ته په یوه استولي مکتوب کې د کمیسون د عملیاتي مرستیال هارون کلیوال سره د رامنځته سوي ناوړه چلند د تحقیق او څېړنې غوښتنه کړې. په عین وخت کې د کندهار ولایتي ادارې ویلي چې تازه رامنځته سوې موضوع به په کرار ډول وڅېړي.
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د کانګرس لخوا ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په وژنه کې د سعودي چارواکو د لاس لرلو په اړه خپله پریکړه باید اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتري او د امریکا استخباراتي چارواکو هم ویلي چې جمال خاشقجي د مخکینی پلان پر اساس په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اوروي.
د امریکا د کانګرس لخوا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې دای باید د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په قتل کې د ریاض د لاس لرلو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي په کنسولګرۍ کې دننه ووژل شو، او ګمان دادی چې دا قتل د سعودي د ولیعهد په اشاره شوی دی. خاشقجي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د مشرتابه له منتقدانو څخه و. دا مهلت په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د خاشقجي د قتل په اړه دوه نویو راپورونو د کانګرس غړي وهڅول چې د سعودي د حکومت پر ضد د سختو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړي. د دې قضیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتري انګیس کلامارت ترکیې ته له سفر وروسته پرون وویل ترلاسه شوي شواهد ښیي چې خاشقجي په بیرحمۍ او د مخکینی پلان په اساس وژل شوی. میرمن کلامارت ویلي چې سعودي چارواکو د خاشقجي د وژنې پلان مخکې جوړ کړی او بیا یې عملی کړی دی. لبلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغو چارواکو له قوله چې د متحدو ایالاتو استخباراتي راپورونه یې لیدلي راپور ورکوي چې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان په یو مکالمه کې چې استخباراتي چارواکو ترلاسه کړې ده خپل یو نږدې همکار ته ویلي که خاشقجي له امریکا څخه بیرته خپل هیواد ته ستون نشي نو په هغه پسې به د مرمۍ په وسیله ولاړ شي. ترامپ په دې کې زړه نازړه دی چې د سعودي ولیعهد یا حکومت په مستقیم ډول تورن کړي او وایي نه غواړي د واشنگټن او مهم اقتصادي متحد ریاض ترمنځ اړیکې زیانمن شي. په اکتوبر میاشت کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ترامپ ادارې ته څلور میاشتې مهلت ورکړ څو دا پریکړه وکړي چې آیا ولیعهد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لري کنه، او که یې لري پر وړاندې به کوم اقدامات وشي. پرون د فبروري په 8مه د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو په ګډون د سناتورانو یوې مختلطې ډلې د هغې لایحې طرحه وړاندې کړه چې پر سعودي عربستان د ټانکونو، جنگي الوتکو او ځینو نورو وسلو د پلورلو مخنیوی کوي، او پر هغو سعودي چارواکو چې د خاشقجي په قتل تورن دي بندیزونه لګوي. ریاض که څه هم په پایل کې د خاشقجی د لادرکه کېدو په اړه بې خبري خودله، خو وروسته یې وویل چې یوې ډلې کسانو هغه په کنسولګرۍ کې دننه وژلی، خو دا یوه خپل سرې ډله وه او ولیعهد لاس نه پکې لري.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دا ونې هم د نورو پیغامونو ترڅنګ د انتخاباتو اړوند پیغامونه لرو او د خلکو اندېښنې دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې څنګه سوې او د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کمیسیون تیاریانې او دغه راز د ولسمشر لپاره د کاندیدانو د اسنادو په اړه څه وخت جزئیات له خلکو سره شریکېږي. په دې اړه به ستاسو پیغامونه او دغه راز د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو خبرې واوري. البته وروسته پر نورو مسایلو هم ستاسو ژغونه او نظرونه سره دي په ګډه به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
هلو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د مهاجرینو د پاکستان د مهاجرینو زنانو رئیس یم. موږ د هر کله دا مننه کوو چې د کمیسیون کمشنران لدی چې موږ ډیر خوشحاله یو کله موږ خپل افغانستان زړه دې ښوي. دا چې درغلي په انتخاباتو چې وشوه چې مکه او پښتون اوس داسې ځوانانو دونیم دونیم زره رایه ولي، هغه ځوانانو نه رایه کړې ممکن کې دوله سوه رایه کړې ممکن کې ځوانانو نه دا درغلي کې روانې دی خو خوند نه کوي پر لکه مشران زر ته زر لږ کړي. او وسلام واننه
السلام علیکم. ازادي راډیو په خوا چې نن برای شماري شمار شو ولایت ته به صندوقونه ویل صندوقونه شبه چهبیر به ار وکیل خپل نه پاتې نه ول شباب اسمو كل الافاق ستراكار اوس حکومت خپل نشبت زمينه برابر کړل درېنه صبح څلور میا صبح دا یو وکیل نه په اخلي دا رای ورته دا صندوق نه باقي بل کې اچي. والسلام.
الو السلام علیکم. وفادار محمد نندم دا د کابل ولایت د بګرامي لسوالي اوسیدونکی یم. څنګه چې د انتخاباتو شور دې خلګ انتخابات ته ورله په دې تکلیفونه راي واچولې. اشرف غني احمدي نه غیله کې چې کمیسیون باندې غو کې د خلګو راي پر دې نه خاندي. والسلام.
تاریمتی والا عابد يم د قلای محسن د کلی یو تن اوسیدونکی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه مې هیله او ارزو ده چې باید پر روانه اونۍ کې د انتخاباتو اعلان زر تر زر وسی. والسلام.
نو می دل عام مسلم دی
نو مژ خوشبینی لرو په دې چې انکچيري سول راسي او په ساحاتو کې امنیت سي الته مرکزونه پرانیستل سي الته در سارنی لاندې وي یعنی د شفافیتو یا د کمیسونونو کول سي چې الته پر خپل وخت رسیدګي وکي بغدګي کې نو بیا د درغلي مخنیول کیږي د زورواکو مخنیول کیږي.
د همدې مسلې په ارتباط زما همکار رحمت افغان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستيال ویان میرزا محمد حق پرست سره خبرې کړې چې دلته به په ګټه سره وورو.
محترم حق پرست صاحب، کدره ته وایي چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو د چړلو لپاره څو ورځې پاتې دي او تر اوسه پورې څومره کارونه بشپړ شوي دي؟ مهرباني.
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته ستاسو درانه میلمانه د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم پر اساس باندې چې د ولسمشري او درې نوې ټاکنې چې په هغه کې ولایتي شوراګانې، ولسوالي شوراګانې او د غزنی ولایت شامل دي، د خپل مهالویش مطابق ټول امور مخ ته بیایي چې اول د دلبی څخه بیا تر 15 د دلبی پوری دغه وخت اختصاص شوی دی د ولسمشری ټاکنو ته د نوماندانو د اسنادو د ارزیابۍ برخې ته چې خوشبختانه باید وایي چې اتلستنو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته تشریف راوړي او دوی خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره یاد کمیسیون ته وسپارل چې دا کار دوام لري. نن لسم تاریخ دی، ان شاء الله چې تاسو به شاهد اوسئ چې تر 15 تاریخ پورې به د دې نوماندانو ټول اسناد ارزیابي سي او د 15 تاریخ څخه وروسته به موږ افتدايي لیست اعلان کو چې په هغه کې هغه کسان چې وادي شرایط پیژندل کیږي هغه به اعلان سي او هغه کسان چې وادي شرایط نه پیژندل کیږي هغه کولای سي چې د تقویم پر اساس باندې بیا د شکایتو کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت درج کړي او ترڅو بیا د شکایتو کمیسون د محلويش مطابق موږ ته د ډیرو لنډو ورځو په جریان کې بیا خپل لیست را سره شریکوي او دغه څخه وروسته بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون نهایي لیست اعلانوي چې د نهایي لیست څخه وروسته هر هغه څوک چې واجب شرایط وپیژندل سي هغه رسما نوماندی او کاندید دی هغه کولای سي چې نور د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ټول د ټاکنیز اصول پر هغه باندې تطبیق یا ولسمشری ټاکنو ته ودرېش.
آیا د کمیسون دغه ژمنتیا لا پر ځای ده چې همدغه کوم شرایط دی او کاندید لپاره ټاکل شوی دوی به د هغه عملی کوي؟ په داسې حال کې کراسو وګورو پخوا هم داسې ژمنې سوي وي خو بیا به وروسته چې کتل ژمنې ماتېدلې. دا ډول څومره دا ځل دا هوډ څومره قوي ده؟
بررسی پر دوه ډوله ده، یو فزیکی بررسی ده د ټول اسناد او بل هم د سیستم بررسی ده. په فزیکی بررسی کې ټول هغه شرایط چې مثلا شپیتمه یو شپیتمه اساسي قانون همدارنګه اته دیرشمه د ټاکنو د قانون کې ورته اشاره شوې ده دا ټول پر هغه